افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره بخښه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوی. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ژمي کې د لاندې پر دود خبرې کوو. په تو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان مختوري خو پایل زنور یاس نوري د سات په خبرونو کې هم په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یو تل پاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تل پاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او مانادار ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. طالبانو تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تشبګم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوې، هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغېزو په اړه راپورته کړی دی. که دغه پریکړه لیک تصویب شي، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوال سازمانونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر څارنې لاندې، د بشر پالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویه ډلې چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کاتانزانو وایي په نړیواله سطحه د ریکارډ تر کچه اړتیا ورته په پام دا ډېره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شي. نوموړي د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل چې تېر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې موږ نشو کولی د سبا د بورانونو وړاندوینه وکړو، خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په وینا افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. وی ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام نیوکه وکړه او وی ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو مخکښ ګډونوال محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرواشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال له جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرواشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو د پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په لاندې خبرې کوو. نن سبا یو وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لډیرو وختونو راهیسې د لاندې دود شته او خلک په دې وخت کې کوي دا چې لاندې څرنګه جوړی شي، څه ډول څاروي خصوصا پسونه څنګه ورته ساتل کیږي، کله ورته تیاری نیول کیږي، څومره وخت د لاندې غوښه لازمه ده چې هوا ته ایښودل شوي وي چې لاندې شي، په څومره وخت کې دې ته آماده کیږي چې ورڅخه استفاده وشي، یعنی وخوړل شي. کوم خوراکونه لاندې څخه جوړیږي؟ په افغانستان کې لاندې پلو ډیر مشهور دی او په ځینو سیمو کې بیا د لاندې شوروا خلک خوښوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې له چین رانیولې تر منګولیا او تر افریقا او تر لاتینی امریکا پورې او شمالي امریکا پورې د لاندې دود شته. البته په هر هیواد کې بیل بیل ډول جوړیږي، شاید موسمونه فرق لري او له بیلابیلو څارویو څخه لاندې جوړوي. په شمالي کاناډا کې همدارس د ایتالیا په شمال کې او په برازیل کې بیا د غوی د غوښې لاندې جوړوي. په شرقي اروپا کې ډیر خلک د خوږ د غوښې لاندې جوړوي. مطلب په هر ځای کې تفاوت لري. وروسته به په دې هم له یوه ډاکټر سره خبرې وکړو چې د لاندې غوښه څه ګټې لري، څه تاوانونه لري. طبعا چې اکثره شیان داسې دي چې اکثره خواړه مې منظور دی چې د ګټې تر څنګ تاوانونه هم لري، شاید لاندې هم ولري. خصوصا د لاندې وازد یا لم یا سپینه غوښه چې نن سبا د کلسترول ناروغي، د زړه ناروغي ډېره زیات هم ده. په دې به هم یو متخصص ډاکټر سره، ډاکټر سید نصیر احمد سره خبرې وکړو. ډاکټر سید نصیر احمد ډېر تجربه کار ډاکټر دی، په اروپا کې ډېر کلونه کېږي چې په طب په برخه کې کار کړی دی. اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې ډاکټر دی او ډېر مشهور ډاکټر دی. خو تر دې وړاندې خپلو میلمنو ته ځو چې د لاندې په اړه را سره خبرې وکړي. زموږ یو میلمه رحمت الله مرجان خیل دی چې له غزنی څخه همدا شیبه را سره د ټلیفون له لارې ملګری دی. او بل میلمه مو شایسته خان غزنیوال دی. نو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مرجان خیل صاحب، تاسې راته ووایاست چې سش کال مو لاندې کړی دی.
سلامونه نیکی هیلی تاسو تاسو راډیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته، په خصوص د ژوند رنګونو مینوالو ته د دې ته مننه سروان سره چې موږ خبرونه کوي. وخت راکړ د دې تر موږ چې ښکیا وایم تقریبا پرون مې تیر ورځ موږ لاندې وکړ. خوشبختانه نو لاندې مو وکړ.
نو ډېر ښه وخت هم دا پروګرام جوړ کړی دی او ډېر ښه وخت هم زنګ درته وهلی دی. تازه مو لاندې کړی دی. دا اوس چې د پسه لاندې به طبعا چې کړی وي، څو پسونه مالال کړی دي؟
دقیقا ما د کال له سره البته څلور پسونه ساتلي وو چې تصمیم داسې وو چې دو باید حلال کړم او دو باید خرڅ کړم. نو هغه وو چې یو دانه مې چلنه حلال کړی دی، یو دانه ولاړ دغه بیا تقریبا یو لس پنځلس ورځې بعد حلالوم. خو د اوس لپاره مې همدغه یو دانه حلال کړی دی تقریبا
مرجان خیل صاحب، دا راته وایه چې څومره وخت مو دا پسه وساتو، وم پالو، څومره وخت یې دوام وکړو، څومره یا عموما څومره وخت پکار دی چې یو پسه لاندې ته آماده شي؟
څروان صاحب دلته دوه خبرې دي. چېرته موږ تاسو هغه خپل وطني پسونه ساتو په اصطلاح، هغه د مالدارانو په اصطلاح چېرته شینواري مږان ورته وایي، هغه په ډېر اسانۍ سره مده کېږي، چاغېږي او بالاخره دې ته اماده کېږي چې یو وخت ته هغه د لاندې په وخت کې ذبحه یا حلال کړي تر څو کور کې استفاده ورنه وکړي. یو ډول بیا هغه ترکي مږان دي چې هغه په ډېره سختۍ سره چاغېږي، د هغوی چاغېدل د هغوی ساتنه یو څه طبعا ستونزمنه دي. ما هماغه نیکه مرغه ووایم کله بده مرغه ووایم چې هماغه مې سږ کال ساتلي وو تقریبا مساور لمیا تر دې وسه پورې مې تقریبا اته اتي مې ونی مې میاشتې دا وساتل تر څو دې ته اماده سو چې نن یا سبا په تیره ورځ مې حلال کړ.
بله،
د خن هغه پسونه چې په اصطلاح د موږ د ساحې یا د موږ د ولایت یا د موږ د سیمې پسونه وي، هغه په ډېر اسانۍ سره او دغه ترکي یو څه په
سخت نو بیا موږ ولې هغه انتخاب کړل؟ دا خپل مو نه کوي انتخاب. قیمت کې فرق دی او که څه په غوښه کې څه فرق شته؟
دغه هم داسې چې د ترکی مغانو د څو غوخه نسبتا د نورو ته شیرین هم وي او بل غوخه ډېرې. مثال په ډول کچې چې په مشتنی په څون زاخ کنه دا که مثلا اتمیا سینما شاتم دا کډیر سي چې څلور پنځه منه زیات نه کیږي، ولې ترکی مخ کزه ساتنه ترکی مغاته ترنمه نه ترلاسه نه کوي هم راځي.
خو تاسو ول چې د خپل د خپل سیمه مرجان مو زر مزیکیږي زر چاغیږي، نو چې چاغیږي شاید هم منظور هم دا وي چې سپینه غوښه یې ډېره وي، توره غوښه یې کمه وي، همداسې ده؟
مثلا مزاجونه فرق کوي، ډېری کسان دي مثلا زه سپینه غوښه سره جوړ نه یم، د ترکي مرغانو معمولا غوښه هم ډېره توره وي، سپینه نه وي. کور کې داسې ده چې څوک ونه چې مثلا هغه بیا له سپینې غوښې سره جوړ وي، له تورې سره نه وي جوړ، خو هغه ترکي مرغ په داسې انداز باندې ځان هغه ځای ته رسولی شي چې په اصطلاح نه ډېره سپینه وي نه ډېره توره وي، داسې متوسط ډول باندې هغه خپله غوښه ساتلی شي.
ډېره مننه، بېرته هم درګرځو مرجان خیل صاحب. غزنیوال صاحب څخه به وپوښتو. غزنیوال صاحب، تاسې وویل چې تاسې هم سږ کال لاندی کړی دی.
اول سلام دې چې دې تاسو ته ده زړی رادیو کارتون کوته او ګران سوز مل ما جان سیل سیت تاسو د لارې ټول افغانانو ته سلامونه ونه کړي وړاندې کوم. پښتنې ته تاسو جواب تر ازما چې متاسفانه د لاندې خو لاندې مونږ دې کړي ظاهر قدرت نشته خو پیدا کو خامخا به وکړو.
بله
بله
بله ښه،
نو لاندې خو
تاسو ول چې کړای مو دی شاید ستاسو دا خبره یو شیبه ما وانه ورې دی نه پېژم چې ولې ژغ مو قطع شو. کوم دا ویلی چې لاندې ام کړای دی، نو څومره وخت مو څاروي ورته ساتلې دي؟ مرجان خیل خو وویل چې ان له ساور له میاشتې ساتلې دي، تاسو څومره وخت پېتر کړی دی؟
په بخښنې سره د خپل مې لاندې نه دی کړی، خو زما ورور لاندې کړی و او هغه تقریبا لکه څنګه چې مرجان خیل صاحب وویل اووم اته میاشتې ساتلی و، بیا یې دغه اته ورځې مخکې حلال کړو او لاندې خو نو د سمې دفاع په غزنی کې ډېر خوند کوي.
څومره وخت پکار دی چې دا اته ورځې اوس وتلي دي؟ څومره وخت پکار دی چې دا په لاندې بدل شي؟
دا خو موږ د دې خو حساب وګورو چې په خابه واوري دی دی وی او ساړه به ډیر لاندې به ډیر ناوخت و چې د دغه د اول ورځو مراسم به تیرې دل دغه اول ورځ کې ډیر خوندور مراسم به چې لاندې وکي، بیا دغه بیګا ته میلمانه راولي او بیا د کلی خلګي بیا څه چې دا چې موږ لرمن ورته وایو دا دی دا یې نو تاسو ورته پخیي، نو اوس خو لږ رلاندې اصلي سوي هم دي، لږ نور څه مزاحمت ورسره باسي له بازار یو څه نور راوړي سبزي او دا څه هغه بیا ډېر ښایسته میلی او لاندې چې دی لاندې خو نو دغه وخت لاندې دی دا چې چمتو کېږي په دې چې لږ وچې سي بیا ډېر ښه خوند دي، یو وخت پتی چې د یو میاشت په تېرېدو سره بیا ډېر ښه وچېږي او ډېر ښه خوند لري.
یعنې یوه میاشت ورته په کار دی اخل
دومره وخت په کار دی چې دی ښه وچي.
بله، د لاندې د غوښې کومه برخه ستاسو خوښه ده؟
ما پښتې لاندې مې ټول خوښ دی، خو دا چې لاندې په ژمي کې او ښه واورې دلته غزنی خو د واورو وطن دی او ښې داسې ښې ښې قطرې د غټې غټې وکټوي ته واچي او د باندې ښه واورې او ښه واورم د بامونه واچوي، بیا نو راسي او کټوي باندې او هغه د لاندې وی بوی ځي دنو شوروا پکې د دې خطرو سره ډېر ښه پد.
بله، لدی مالی مجد چې تاسو د لاندې شوروا خوښه ده، خو ځینو خلکو یې پلو خوښ ده.
والا پلو هم ښه خوند کوي، خو د زموږ منطقه کې څه ډېر رواج دی دا د لاندې شوروا دی چې ډېر ښه پخې او ډېر ښه خوند دی.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. مرجان خیل صاحب، ستاسو په سیمه کې به د پسله غوښې دی غوی له غوښې هم خلک لاندې جوړوي او کنه؟
کروان ته ډیر کم ځکه د موږ البته ولایت کې په سیمه کې ما ډیر کم اړوندین دي چې بعضی کسان مثلا چې د سپوس کې بخو هغه اقتصاد به تقاضا کوله بیا د دې اوخ یو بچی موږ عامه اصطلاح کوو ورته وایو، هغه د علاوه د غټ څنګه یو دنګر بل څه به مرسره حلال کو ترڅو هغه د پسې د غوښې خوند هم ورسره ګډ دی. داسې سخوندرکۍ مثال دی، تنکۍ سخوندرکۍ مې حلالول ډېر کم، ولې ډېری خلک بیا پسونه حلالوي، د پسو د غوښې نه استفاده کوي.
بله، ډېره مننه. مخکې غزنیوال صاحب د لاندې د جوړېدو د مراسمو یادونه وکړه، تاسې هم په دې کې خبرې وکړئ، تاسې څه ډول مراسم لرئ، ورته څه میله لرئ په کومه ورځ چې لاندې کوي؟ او یو بل شی ده چې د لاندې له لم څخه ځینې خلک سپینکۍ یا نه پېژنم څه ورته وایي، داسې شیان هم جوړوي، که په دې هم یو څه خبرې وکړئ. مرجان خیل صاحب او بخش استاسی آواز خراب سو، مخ کدیر شو موقعیتم بیرت تغییر کی
و
سی سو میره بانی ادامه ور کی
څروان سره موږ چې خپل پلانونه ولا نیکوګونه لیدل دغه دغه لاندې په خوا زمانو کې، یا مثلا شل کال یا پنځه دېرش کال وړاندې د ضرورت په اساس باندې کېده، ولې اوس یو په یو دود باندې تبدیل شوی دی، یو دود ګرځېدلی دی. مثلا زه لاندې کومه په داسې حال کې چې زه ژوند کومه، تازه غوښه هم لاسرسی لرم، یو سبزي ته هم لاسرسی لرم، خو بیا هم لاندې کوم د دې په خاطر چې یو دود ګرځېدلی دی. که چېرته زه په کور کې لاندې کوم، هغه لاندې په غوښه باندې اوړي په اصطلاح وچیږي، هغه د لاندې خوند او لذت ذوق باسي، بیا کولی شي چې مثلا موږ په سبزیجاتو کې له یوې ټوټې نه په استفادې سره د هماغه خوند بدل کړي. مثال په ډول ګلسي ده، موږ که چېرته ګلسي پخوو د لاندې یوه ټوټه که ورسره یې خوندې او دوه شنډه کېږي، مثال په ډول که پالک ته واچوو، که کچالو ته واچوو، یعنې په هر کور کې چې هره غذا پخېږي خوند یې هماغسې کېږي. پاتې شو د مېلمستیا او خبره مېلمستیا، لکه مخکې چې غزنیوال صاحب هم خبره وکړه چې په اوله ورځ به دغه خپلې کورنۍ یا دغه خپل کلیوال جماعتوال به راوستل، او په همدغه په اصطلاح جګر یا مثلا پستیج یا مثلا په عامه اصطلاح لړمون باندې کېنول، ولې اوس تقریبا یو سل اتیا درجې تغییر کړی دی. اوس ورسره پنکې وریځې وي، مثلا شیروا وي، قورمه ورسره برابره کړې وي، مثال په ډول سبزیجات ورسره وي. دغه هغه څه دي چې اوس د پخوا یې ډېر تغییر کړی دی، ولې په کلیوالو سیمو کې اوس هم هماغه شته، په هماغه لړمون باندې یا مثلا یو ټوټه غوښه ورسره کېږي، د قورمې په ډول باندې مېلمانه راولي او ډوډۍ چې وخوري به یو مجلس هم ورباندې تازه کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم د ټلیفون شمیرې اعلانوو، که اوریدونکي په دې موضوع باندې غواړي خبرې وکړي، نظر څرګند کړي، نو له موږ سره د تماس ونیسي. له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم.
رادیو آزادي رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420-2012-1541 بل شمیره د 00420-2012-1541. اوریدونکي کولی شي که د لاندې په اړه خبرې غواړي وکړي، لاندې ته اشتیاق ولري، نو له موږ سره د تماس ونیسي. موږ فعلا دوه مېلمانه لرو، شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل. وروسته به یو ډاکټر سید نصیر احمد هم را سره ملګری شي، هغوی په جرمني کې په یوه روغتون کې کار کوي. له هغوی سره به په دې خبرې وکړو چې د لاندې د غوښې ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، خصوصا د لاندې مسله چې کله یادیږي نو د لاندې سپینې غوښې ته د چا ورپام کیږي، او د سپینې غوښې په برخه کې خو نن سبا ډېر تبلیغ کیږي چې مې خوري تاوان لري، کلسترول لوړوي، د زړه رګونه بندوي او د زړه ناروغۍ پیدا کوي. دا چې څومره خوراک دا هم البته بېله خبره ده، او په کوم عمر کې دا هم بېله خبره ده. مثلا هغه خلک چې کار کوي، جسپی فعالیت لري، هغه یو ډول شرایط لري، هغوی چې ناست وي او ډېر نشوري لځای هغه بل ډول شرایط لري، عمر هم ډېر تاثیر لري. نو په دې برخه کې به ډاکټر صاحب نصیر احمد تاسو ته معلومات درکړي. خو اوریدونکي لرو او تخنیکي هم کار وایي چې دا دوهم اوریدونکي دی، ټلیفون وکړي خو ژر قطع شي. خیر، که په دې منځ کې بیا هم ټلیفون راغی وربه شو، خو اوس به ورشمه بیرته میلمنو ته. غزنیوال صاحب، د پخوا او د اوس خبرې یادې شوې چې پخوا څنګه و اوس څنګه دی. یو مسله چې اوس ډېر یادېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اقتصاد په هره برخه تاثیر کړی دی، طبعا چې په لاندې به هم تاثیر کړی. اوس څومره خلک لاندې کوي؟ دې ته په پام چې اوس د خلکو ډېرو خلکو اقتصاد خراب دی.
ډېره ښه پوښتنه وتارون صاحب محترمه. د پاپشان باندې هغه مالداري اوس نشته، او هغه خلک چې به پخوا ډېر مال لره هغه به ساتل، د هغې تګځایونه به و هغه به کول په دغه دشتو کې. اوس هغه دشتې زیاتره خلکو سره برمې پې وهلې دي، ځکه هغه کسان چې ملکیت نه لري، ځکه نه لري په کلي کې په کورو کې، هغه اوس مال نه شي ساتلی، نو هغه ډېرې ستونزې لري. دلته اوس قیامتونه ډېر لوړ شوي دي د لاندې، نو زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري، د توانمندي نه لري چې هغه خپل لاندې وکړي او خپلو بچیانو ته. اګر که اوس منطقه کې لکه څنګه چې مزانسل سي محترم ورته وویل، د پخوا هم داسې رواج و، خو اوس ډېر دغسې سیالۍ غوندې ده چې که چا لاندې کړی وو نو بیا هغه لاندې تم راولي، او چې چا لاندې نه یې کړی هغه ډېر خلک لاندې تم نه بیا وي، دې لاندې نشته. ځکه دا کلیو کې داسې رواج چې نن دې لاندې کړی، سبا بل کړی، سبا بل بیا دا خلک سره چې نن ما لاندې کړی، بیا دا مېلمانه راولم، بیا ما ته نوبت راځي، ما بیا نغه بیچاره ګان چې توانمندي نه لري. اوس ډېر د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه ده، لاندې خو لا ډېره لرې خبره ده چې بعضې کسان په میاشت کې په دوو میاشتو کې لږ غوښ هم نشي لیدلی. نو رښتیا هم وضعیت په خلکو باندې ډېر د اقتصاد له لارې ډېر بد تاثیر کړی.
بله، ډېره مننه مرجان خیل صاحب. د لاندې غوښه په بازار کې هم پیدا کېږي، یعنې داسې کسان هم شته چې پسونه د دې لپاره لاندې کوي چې بیا یې بازار ته وړاندې کړي او ویې پلوري. په نوره نړۍ کې شته دا کار، یعنی ډېر عام ده. حتی آنلاین یې لاخرڅه یا امازون وی پاڼې ته که ورشئ نو ډراید میټ که ولیکئ، یعنی وچه غوښه ولیکئ، پیدا کېږي، خلکو ته کورونو ته ور رسوي. په افغانستان کې دا کاروبار څومره شته؟
دقیقا کله چې دغه د لاندو وروستۍ دغه د هود میاشت ته نږدې کېږي، طبعا په داسې سیمو کې چې مثال ډېری کسان یې مثلا دوه درې پسونه یلا کړي، یا د تجارت په ډول باندې او یا هم باندې اضافه کېږي بازار ته وړاندې کوي. په غزني کې شخصا یو دوه ځایه ما لیدلي دي چې په وخت سره ماته وچې غوښې خرڅوي. چې کله زه له هماغه کس سره کېنستم چې دا په څه ډول باندې تاسو ولې خرڅوئ، دوی وایي چې موږ دا تجارت موږ هر کال څو دانې مږان حلالوو، په کور کې وچوو، بالاخره بازار ته راوړو، وړاندې کوي. ځکه مثلا خارمیش خلک دي، مثال په ډول د هرات خلک دي، یا مثلا د کابل خلک دي. دا خلک لاندې ضرورت لري، مثلا چې تیاره غوښه وچه تیاره اماده ورته ورکړي، پارتونو ډېرو پیسې اخیستلی دي. په کندهار کې هم لیدلي دي، داسې شمالي ولایتونو خو دومره خاص معلومات نه لرم، ولې په غزني کې دغه څه تر سترګو کېږي انشاءالله.
بله، ډېره مننه. غزنیوال صاحب، د لاندې د غوښې د ساتلو په برخه کې که اورېدونکو ته معلومات ورکړي، نن سبا هوا هم ډېره خرابه شوې ده، او که چېرته غوښه په یو آزاده فضا کې وي ممکن مچان پرې کښېني، ممکن بمبرې پرې کښېني او خرابه شي، دې برخې ته څومره توجه کېږي؟
والا سروان سے محترم اطراف پوکی خو توجہ والا دیتا کم آدھا خو اس اس خلق پوشوی دی چی اور اکم سپنی جالے گانے دیتی کی دی اگا دیواری شاوک پائی پیرا تاوی دی مچانو دادا غنبوشو دادی سیانو مخا نیسی خو گرد خاما خایی پوکشی کی نو بیا دا چی دا چی دا وقت زی لان دی پخایی اگا دا کور والا اگا بیا وینځي پاک او بیا یې په دې کې اچي.
بله، څومره احتمال وي چې غوښه خراب شي او رسته شي یا چینجي وکړي، دا احتمال څومره وي؟
هو دا خو یو په دې خاطر باندې ګوري چې غزني کې دا ډېر ښه موسم اوس ته لاندې برابر دی، په بعضو ولایاتو کې چې هغه ګرمي وي کې البته امکان د غوښې د خرابېدو ډېر زیات دی. نو د غزني کې خلک درلاندې ځکه ناوخت هم کوي چې هوا ښه یخس کړي بیا دغه څه نه لیدل کېږي چې مثلا دا غومبشې دي او مچان دي او دا شیان ټول ورکېږي. نو بیا غوښه ډېره ښه ساتل کېږي بار له نه چې دوی وچه کړي غوښه بیا یو بوجي دا یا یو داسې یو څه ورته برابرې یا یو د اوسپنې یو څه نه جوړ کړي هغه کې ساتي او بیا هغه کې ډېره ښه ساتل.
بله ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو که تاسې هم غواړئ چې د لاندې په اړه نظر څرګند کړئ کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فعلاً زموږ دوه مېلمانه شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل راسره دي. په څو شیبو کې به له ډاکټر سید نصیر احمد سره هم تماس ونیسو چې د لاندې په روغتیایي اړخ باندې خبرې وکړي، په صحي اړخ باندې خبرې وکړي. تاسو غزنیوال صاحب دی لاندې دی او د هوا په ارتباط خبرې وکړې، ځینې وایي چې باید لاندې پرې نه ښودل شي چې یخی ووهي، یعنی تر صفر درجه هوا ته باید پرې نه ښودل شي، که یخ ووهي بیا لاندې سم لاندې نه جوړیږي. ترې دا خبره سمه ده؟ بله هر څوک څه خبرې کوي، مهرباني هر یو څه خبرې کوي. خیر مرجان خیل صاحب تاسو اول وایست.
په دې بخښنه سره چې غزنیوال صاحب خبره مې قطع کړه، د لاندې ساتنې په برخه کې تامخ دي دګر د غبار خبره وکړه، مثلا د مچانو د مچۍ د یادونه وکړه. طبعا هغه کور کې لاندې کېږي تر اندازې زیاته مالګه ور باندې جوړوي، اته په جنو سیمو کې مالې دې چې دا دې مصاله یا موږ په عامه اصطلاح کې ورته وایي ترخه قرباني اچي، کله چې هغه مالګه یا هغه ترخه له مالګې سره ګډ کې قرباني وایي چې یعنې داسې یو معنا ورته لکه ځدي وفونی مواد چې ورته ورکې، هلته مثلا مچ او غومبسه دا شی نه وشي نږدې کېدل.
یعنې که مالګه پرې واچول شي په مالګه فکر کوي چې مخې نیسي
مالګه مخه نیسي، وو مالګه یې مخه نیسي، د خرابېدو مخه یم نیسي، د بدبوی مخه یم نیسي، او د غوښې یو ډول خوند ورسره پیدا کوي. دا چې تیبو تبابت په دې برخه کې څه وایي هغه ویل ډاکټر صاحب نو واورو، او چې موږ چې کله لاندې کوو په لاندې باندې زیاته مالګه اچوو. دلته درې مسلې دي، یو خدای مسله ده چې دا هغه فیصله له خرابېدو راژغورل کی، ګرچه وا هم سره ده خو بیا هم ډېرې خلک مثال په کوټه کوټه کې زړی چې د ګرد غبار نه یا ګرد غبار په خاطر باندې بعضې کسان دي په آزاد فضا کې زړی، هغه د آزادې فضا په خاطر باندې دې خطر چې زر وچه شي، نو اما مالګې په ما خاطر باندې ښه ده. داسې یو معنا لري لکه زه د اوپونی مواد چې باندې اچولي وي بل خوند یې ور برابروي.
بله بله ښه. او د هوا په ارتباط مو ویل چې یخ څومره هوا باید سړه شي او لاندې پاغسی سړه هوا کې دی باندې وي، په دې اړه که غزنیوال صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سروان صاحب مول چې یخ خو رښتیا په هر څه باندې تاثیر لري، داسې د یخ نه زیاتره خلک داسې د باندې نه پرېږدي، د ورځې په مخه باندې هوا شي بیا د شپې لخوا نه خپل کوټو ته یا داسې یو ځای چې موږ منطقه کې دالان ورته وایي چې هغه د هوا نه سمه وي او سړی پټ وي، نو هغه ځای کې بیا بېرته هلته ځوړندوي، بیا یې د ورځې بیا راباسي دغه لمر ته، نو ډېر یخ ته نه پرېږدي، په ډېر ښه مناسب هوا سره وچوي ځکه خلک ډېره ښه تجربه پکې لري.
بل له وچېدو وروسته غزنیوال صاحب بیا لاندې هر ځای چې مزوري هلته ساتي او کنه بیا هم یو مخصوص هوا په کار ده، یعنی سړه هوا په کار ده چې خراب نشي غوښه؟
ولا نه، دای باید ګرم نه وي، کوټه باید سړه وي، دغه چې هر کلی کې هر کور کې چې لاندې کوي دای په داسې مناسب ځای کې چې کوټه یې سړه وي په سړه کې وي، ځکه چې ګرمي شي لاندې خامخا خرابېږي. د هم میاشت کې ذاتي چې زمه افلاچېږي بیا یې څوک نه خوري، ځکه لاندې د وخت په تېرېدو سره چې هوا تېره ګرمېږي غوښه بیا یو څه خوند بدلوي، نو د په یخ ځای کې لاندې ډیر څه ساتل کیږي. یو کوټه سړی چې هغه مثلا نور نه پکې بلیږي، نو هغه ځای کې چې د کور نور هغه حالات چې وسایل دي چې ضرورت اړتیا نه وي په دننه کوټه کې، او هلته یو آواز شته سم هوایي په هغه ځای کې سره.
بله، او بیا نو زړولو ته هم ضرورت نشته کنه، په اتمن بیا په کوم بکس یا کوم دیګ یا چیش کې ږدی کنه، کله چې غوښه وچه سوه
و یو خو سروان چې دا زما د ير نسی دغه دی وخت چې لاندې وچ سو په لکړو کې بیا چې رښتا کی دا یو ډیر سم نه لای په غورز باندې وسه رښتا کی دیګا دا چې به موږ اناګانو اومیندو دا کسیم کول یو موږ به والو دا به مو لید وسه رښتا کول بیا به موږ بعد ډوډۍ ډوډۍ چې موږ دیګا وخوله بیا به غوښه راکښته کړه. دلته به م بیا ورته ناست و، بیا به هغه تورې تورې وچې غوښې به لږ مست هم راکولې. د ماشومانو خو ډېره خوښېږي، نو وچې غوښه به ډېر ښه خوند و. نو بیا په هغه وخت کې راکښته کوي، دغه لکڼو یې را وباسي، بیا یو ښه داسې یو ښه پرسکی غوندې ورته واروي، په دې باندې غوښه ټیپ کوي. د چېپ کې ګوري ښه 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 غوښه ټوله ښه یو ځای کې دا نور چې لږ هډوکي دي دا بل ځای کې ورسره بیا یې نو په یو ښه یخ څه کې ونغاړي بیا یې چی دي کنه. که مثلا که موږ یو یخ مرتبان لرو یا غټ یو اودان غوندې داسې شکل وي، یا غټ سطلونه دي، اوس پلاستیکي سطلونه دي چې د ایراني سطلونه خرڅېږي دا دي، او زیاتره وختو په خوا به بوجیګان و هغه جولونه و په هغه کې ډېر ساتل بیا بیا په هغه سړه کوټه کې ډېر شود.
بله سر، ډېره مننه ښاغلیو شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل، تاسو را سره اوسئ. اوس ډاکټر صاحب سید نصیر احمد هم د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد لکه څنګه چې مخکې ویل تجربه کار افغان ډاکټر دی، په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې په کار بوخت دی. ورته هرکلی وایم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ملګری شو. ډاکټر صاحب، هر خوراک ګټې لري، تاوانونه هم لري، او شاید ځینې ووم نه لري خو ځینې ممکن ولري، لکه د لاندې په برخه کې چې ځینې تشویش لري. که تاسو په دې خبرې وکړئ چې د لاندې ګټه په څه کې ده او عمده تاوانونه په کومه برخه کې دي؟
سروان صاحب السلام علیکم، او دوستان ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې زما سلامونه او هیله ومني. اول خو باید یاد کړم چې په ډېرو هیوادو کې د خوراک او څښاک خپل کلتور دی، او دا فرهنګونه حتی په افغانستان کې له یوې سیمې تر بلې پورې فرق لري. چیرې غوښې ډېره خوړل کېږي او چیرې هم سابه ډېر خوړل کېږي. داسې خلک په ویګانو ویجیټیریان باندې هم ویشل کېږي چې نه هېڅ غوښه نه خوري، څوک لږ خوري څوک ډېر خوري، خو موږ افغانانو کې یوه خبره ده، لږ خوره تل خوره. نو را به شم د لاندې خبر ته. لاندې هم تنها په افغانستان کې غوښه نه وچول کېږي، په ډېرو نورو ملکو کې هم دا کلچر شته دی. څوک د پسه غوښه وچوي، څوک د کبانو یا ماهیانو غوښه وچوي، خو څو ټکي په دو غوښه کې شته. یو، د پسه غوښه ډېره غوړه ده، طبیعي خبره ده چې لاندې تل ډېر غوړ وي. او بله موضوع دا ده چې لاندې همیشه په ډېره مالګه کې کیږي، او دا دوه شیان یعنی مالګه او غوړ د بدن لپاره زهر ګڼل کیږي. څنګه چې ما مخکې یاد کړه، لږ خوره تل خوره، نو په هیڅ کار کې باید افراط ونه شي. حتی د لاندې په خوړلو کې هغه ګواښونه چې د لاندې سره موجود دي، هغه د بعضو سیمو کې د افغانستان هوا خرابه وي یا توده وي، نو هلته امکانات دي شته چې لاندې غوښه خوسا شي. او بل میکروبي کېدل هم ډېر امکان لري. دا شیان باید په افزا صحه کې څوک چې لاندې جوړوي په نظر کې ونیسي. نو
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع ته اشاره وکړي. عمر د انسان دا هم ډېر فکر کوم چې رول لري. ویل کېږي چې که یو څوک عمر مثلا اتلس نونه سو شل کلن وی تر دیش کلن پوری، هغه لاغه کس سره سی چالویش تو پینزوست دی غوړ و خوراکونو په مقابل کې بدن متفاوت عکس العملونه ممکن ولري. یا یو بل موضوع چې هغه هم فکر کوم چې تاسو کې اشاره ورته وکړي، هغه دی جسمی فعالیت ده. ممکن یو کاروانګر چې ډیر کار کوي هغه هضم کړی شي که ارڅمره غواړه غوښم وي او یو څوک چې زما او ستاسو غوندې کاری وي یعنی ناست وي هغې له مشکل سره مخامخ شي که څنګه؟
ما دې خبرې ته زه راتلم، غوښتل مې چې د خپلې خبرو ته ادامه ورکړم. څنګه چې ما مخکې یاده کړله، د غوښې خوړل کې افراط نه دی په کار، خو د غوښې نه خوړل هم نقص لري. دوی پر موږ بدن پروټینونو ته ضرورت لري، ځینو ویټامینونو ته چې هغه په غوښې کې شته دي، او د غوښې ډېر خوړل هم بدن ته ضرورت لري. یعنې که څوک ډېره زیاته سره غوښه خوري لکه د غوایې غوښه، د دې امکانات شته چې د کولمو ځینو پولیپونه ورته پیدا شي. حتی په طبابت کې دا سوال شته دی چې کیدلی شي سرطانی ناروغۍ ورته پیدا شي. نو په غوښو کې چې ښه غوښه ده، یعنې جسم ته یعنې دومره ډېر نقص نه لري. د پسه هغه د چرګ غوښه ده او د مرغانو غوښه ده چې کولیسترین کم دي، او کولیسترین یو په حساب د مشتقات د غوړو دي چې بدن کې زیاتېږي کله چې څوک کوچ ډیر خوري یا وازګې ډیر خوري. په هغه حالت کې کولیسترین هم په وینه کې پورته شي. راځم دې ته چې په طبابت کې هغه خبره چې ډیره مهمه ده، مرګ او میر دی که نه. یعنی یو څوک چې ناروغېږي مرګ ورته تړلی دی. نو د مرګ او میر په اساس باندې په اول قدم کې د رګونو د زړه مشکلات دی په ټوله پرمختللې نړۍ کې، لکه امریکا، اروپا، په دو ملکونو کې زیاتره خلک چې مري یا د زړه د سکتي نه مري، یا د مغزو د سکتي نه مري، یا رګونه داسې حالت ته رسېدلي وي چې حتی د پښو د قطع کېدو او یا د ګوتو د قطع کېدو امکانات هم رامنځته کوي. نو ځکه په اول قدم کې مرګ او میر د زړه او د رګونو د ناروغۍ نه دی. په دوامه کټګوري کې د سږیو مسله ده. متاسفانه زه باید خلکو ته بیا هم یاده کړم چې افغانستان هغه معیارونه چې د چاپیریال حفظ الصحه ده په نظر کې نه نیسي. تاسو د افغانستان هوا معلومه ده، او په زمین کې د کابل د ښار نفوس او د موټرو ګرد و غبار و دود و د ټول چې سره جمع کې، نو طبیعي خبر ده په افغانانو کې د سږیو مشکلات زیات دی. په درېیم قدم کې سرطانی ناروغۍ دي. یعنی ډېر خلک چې خبر شي چې سرطان ورته پیدا شوی، وارخطا کېږي چې ولا دی زه مړ شو. اما نه، سرطان په درېیم قدم کې راځي. نو ځکه زه بیرته ویم چې خوراک په ژوند کې ډېر یو مهمه برخه د ژونده، خوراک او خوراک ځکه باید دا صحي وي او افراد کې ونه شي. بل کټګوري چې موږ د طبابت نگاه نه ډېر ورته په حساب ژمن یو، هغه د انسانانو د ژوند کیفیت دی، چې د دوی د ژوند کیفیت باید لوړ وي. یعنی ښه خوراک ولري، ښه څښاک ولري، د تفریح ښه معیار د ژوند ولري، او په زمین کې هغه څه چې دوی په ژوند کې غواړي لکه موټر ولري یا د کور و دا شیان که نه کور کلي ژوند دا ټول. نو دا یو کیفیت دی چې باید په ژوند کې چې دا د اصل د چاپیر او د اجتماع عمومي هغه د څه ورته افزو صحه ده. او بلې خوا ته د مرګ و میر راښکته کول دي چې یعنې انسانان باید ډېر مړه نه شي. او بل د عمر زیاتول دي. هغه ملکونه چې عمر کې زیات دی هغه هالند دی، چې د ښځینه دپاره متوسط عمر 6 کاله دی او د نرینه دپاره 2 کاله دی. که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان سره، متاسفانه د افغانستان عمومي شکل باندې متوسط عمر د 50 کالو په شاوخوا کېدای شي چې بیخي زیات شي، 50 کاله. دوی لپاره مشخصه احصایه نشته ده، خو هغه څه چې په ملل متحد په سازمان یعنی خپاره کړي دي هغه حتی 40-50 کاله لیکي د افغانانو دپاره. بیا روسان مثلا په 2-6 کاله پورې عمر لري، چې علت بیا هم ما د خوراک مسله ده. په هغو ملکو کې هم له بېلابېلو غوړو خوراکونه استفاده کېږي، او په زمین کې الکولیات نه استفاده کېږي چې دا پخپله د رګونو دپاره او د زړه دپاره د زهر په حساب حیثیت لري. نو ځکه هلته هم عمر کم دی. هغه خلک چې یعنی شعوري ژوند کوي او د تحصیل کچه پکې لوړه ده، او په زمین کې د تخنیک او ټکنالوژي پرمختګ کې ډېر دی، لکه هالند چې ما یاد کړله یا جاپان، په هغو کې د نرینه و ده خیزینه عمر تقریبا یو نیم چند اتا تا دو چند زیاد تی نسبت به دیر نرو ملکونو که نو صحی خوراک دیر مهم دی په زمن کې باید کوشش وشي چې په یوه وار باندې ډېر ونه خوړل شي. په خپله دغه معده چې له حده زیاته ډکېږي د دو باعث کېږي چې د معدې تیزاب خولې ته راشي یا ستونې ته لاړ شي او دا داسې نه دی چې دا تاثیر یارې کړي. یارې سړی کېدلی شي وټوخېږي او خلاصه شي دا مسله، اما که دا په شکل د مزمن وي دا طبیعي خبره ده چې د هغه جدارونه د تنفس جدارونه په مزمن شکل باندې خرابوي او
بله.
دا باید دو کیگی چه ده سگی مشکلاتی و رس و رس زیاد شد زیاد شد بله. پس دورت پیدا شد مرگ میرز
بله. بله ده اسیدو مسئله تسوی اشاره وکره ده زین خلکو ته چې کله لاندې خوري اسید یې د میدې زیاتی شي دا له څه سره اړه لري؟ له غوړو سره یې که څه بل شي سره؟
اسید مشکل خو لږ څه د هغه نه فرق لري، د خوراک رول لري ډېر مهم، اما په اول قدم کې باید معلوم شي چې ولې معدې اسید نسبت نورمال حالت ته زیات دي. هغه په خپله یو علت خو دا سترس دی چې انسانان نشي کولی ښه کار ولري، ښه ژوند ولري، نو طبیعي خبره ده همیشه د فکري فشار لاندې وي او دا باعث دو کېږي چې د معدې تیزاب عکس العمل ښیي. د بعضو میدې زیاتره خوږیږي او د تیزاب زیاتیږي. دا یوه بله مسله دا ده چې هغه خوراک چې ډېر ثقیل وي د معدې لپاره، بلخصوص چې عمر زیاتیږي، طبیعي خبره ده باید خوراک لږ څه ساده شي او لږ څه د هضم وړ وي. نو دا بله موضوع ده چې باید په نظر کې ونیسئ چې کېدای شي بیان تیزاب زیات کړي. او یو بل سبب د تیزاب زیاتیدو یو میکروب دی په نام د هیلیکوباکتر یادیږي چې هغه تقریبا په 40% خلکو کې پیدا کیږي تاسو زیات. نو کله کله هغه خپل فعالیت معده کې زیاتوي او بعضې خلک مزمن شکل باندې ډېر تیزاب لري. بل جنیتیکي مسله ده چې فامیلي شکل باندې د هر چا په کورنۍ کې هم داسې حالت وي چې د معدې تیزاب زیات وي. نو علتونه د تیزاب د معدې زیاتي طبیعي خبره ده چې لاندې غوښه کلکه ده او ازمیت هم کلک دی. زه به د چینایانو یوه خبر خلکو ته وکړم چې هغوی ویي چې حتی اوبه هم چې کې غوړاب چې کړي باید ویژوي. د دوی مقصد دا دی چې هغه اوبه باید د خولې د لعاب سره ښې ګډې شي، ځکه موږ په خوله کې بعضې انزایمونه لرو لکه امیلاز او نور چې هغه باعث د هضم کیږي او کله چې خوراکي متاسفانه نو یوه ټوکه مې په یاد راغله، یو زوړ یو ځوان ناست و، دواړو ژړل. یو چا پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې؟ ځوان وې، هغه زاړه نه یې پوښتنه وکړه چې څه خبر ده؟ د ځوان غاښونه ښه دي، د ډوډۍ زر زر خوري، زر زر ژوي او زر زر خوري. نو ځوان ته وویل تا مشکل څه دی؟ دا زوړ وې غاښ نه لري، ژوندی ژوندی تېرې وي. نو
د دواړو شکایت و.
نو دغه شی ډېر مهم دی. دا ټوکه مو ځکه یاده کړله چې خلک باید دوته متوجه شي چې سنت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دی چې باید ډوډۍ ښه وژول شي.
درست، ډېره مننه.
هره مړۍ چې خولې ته وړل کېږي باید
وژول شي. ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا به بیرته در وګرځو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ ستاسو
مننه. دروان صاحب سلامونه میلمنو ته. زه نه یو لا زبلی دا وخت له زبله پاړي کې کېم.
مهرباني کوئ زبلی صاحب.
دروان صاحب دا چې ښه اولینه موضوع مو انتخاب کړي. بلې، هو موږ ځای کې هم عموما سړی ورځې یعنی منه یې تقریبا تقریبا عموما هغه کسان چې څنګه څه شتمن یې هغه لاندې کوي زموږ په ګډون. ځینې کسان خو داسې هم دي چې هغه د لاندې وسه طاقت نه لري، نه کوي. نو دا چې یو چې دا د کسانو په دې شپو کې لاندې وکول ګرمې ګرمې مېلمستیا یو بل ملګري مېلمانه کول، نو ساعت مو شو په کې تېر ده که څنګه؟
بس ښه ده چې ساعت هم تېر ده. زابلی صاحب مننه، سلامت اوسئ. بېرته مخته دي چې شاغلی او غزنیوال او مرجان خیل ته ور وګرځم. ډاکټر صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه بلم په دې ارتباط ته چې د لاندې تبن چې غوښه وچی شي، د اورېدلم دي چې یو شی چې تازه وي، یو شی چې وخت به تیر شي په خاصیت کې فرق راځي، ممکن ویټامینونه یا مواد سیز دی په یو کې فرق راځي، څومره تغییر کې راځي؟
په عمومي شکل باندې طبي خبره ده چې تازه شیانو کې ویټامینونه زیات دي، هغه څه چې کنسرو کیږي یا وچیږي په هغو کې ویټامینونه کچه لږ کمیږي، تر حدود شل پنځه ساعته داسې کمیږي. اما دا دومره مهمه موضوع نه ده،
ځکه چې لاندې ډېر نه خوري خلک، هره ورځ خوري نه خوري، کله کله یې خوري، یو اوسانه غوندې شی ده. یو بل شی هم که په دې هم خبرې وکړي چې مالګې ته څومره توجه پکار ده، کله چې په لاندې باندې مخکې زموږ میلمنو وویل چې مالګه ډېره اچول کېږي د دې لپاره چې غوښه یې خراب نه شي، نو کله چې پخوي څومره باید ومینځل شي چې مالګه یې کمه شي؟
خو د لاندې خوند پام دی وچوالی په مالګه کې دی، اصل مشکل په دې کې دی. مو مخکې مې یاده کړل چې مالګه او بوره چې موږ شکر هم ورته وایو دا سپین زهر دي. خلک باید کوشش وکړي چې مالګین شیان ډېر ونه خوري، یعنی نورمال شکل باندې دومره څومره بدن ته ضرورت ته چې زیاتي طبیعي خبره د فشار رامنځته کوي اول قدم کې. کله چې د وینې فشار لوړ شو نو د دې د رګونو چې په خپله درې قشر لري، داخلي قشر دی، بیا منځنۍ قشر دی چې عضلي خاصیت لري، هغه ډبل کیږي و دو باعث کیږي چې رګونه بند شي او د فشار تر څنګ بیا د رګونو مشکل ورته پیدا کیږي. او آخر کې بیره خبره موږ د زړه او د رګونو ناروغۍ ته ځي چې علت د مخکې له مخکې مرګ میر دی، یعنې کېدای شي په ډېر کم عمر باندې خلک ترې مړه شي. نو طریقه د مینځلو خو همدا ده چې غوښه، یعنی د لاندې غوښه اول په ګرمو اوبو کې ښول کیږي د اوږده وخت دپاره، دوه درې ساعته، تر څو چې مالګه ټوله په اوبو کې ترې ووځي. نو بیا هم مالګه پکې پاتې کیږي، اما مهمه دا ده چې دا خلک باید داسې ونه کړي چې هره ورځ لاندې وي.
بله، باید یو اوسانه وګڼي کله کله وخوري. یو بل پوښتنه بل تاسو ته کله
کله
ډاکټر صاحب مخکې زموږ میلمنو ویل وای د دې لپاره چې میکروبي نشي، غوښه خراب نشي، نو په دې خاطر هم خلک ډېره مالګې پیاچي علاوه په خوند. مالګې څومره مخه نیسي؟
غوښه خو پاکه پاتې کیږي په هر حالت کې چې مالګه په ویل شي. او متاسفانه بیا هم باید یاده کړم چې مالګه ته ډېر ضرورت دی، په لاندې کې مالګه به حد زیات استفاده کیږي. نو مغه یې ښه لاره دا ده چې د اوسانې په شکل باندې استفاده ترې وشي، نه دا چې هره ورځ بندار جوړ شي لکه دوست چې وویل کېدای شي مثلا په اونۍ کې یو ورځ یا په دوو اونۍ کې یو ورځ که لاندې وخوري هېڅ مشکل نشته.
اوس به وګورئ چې دوی څه کوي.
د خوراک په برخه کې یوه خبره بله باید یاده کړم چې موږ خپل ویو چې ډایورسټی یعنی تغییر باید کې راوړل شي. یو ورځ کې څوک ورته وی پنیر خوري یا شودی خوري، مستی خوري، بل ورځ سابه خوري، بل ورځ تور بانجان خوري، بیم
دی تنوع پکې لازم ده.
یو ورځ د دوه ورځې غوښه خوري، یعنی افراد په دې برخه کې نه کړی.
ډیره مننه کور ودان. مرجان خیل صاحب، تاسو څنګه تاسو خواته دوه څه چې په اونۍ کې څو ورې لاندې خوري؟ خو یو اوریدونکی شته اول به دوی تن ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني.
مسنون عبدالخالق د لغمان ولایت میاړي کني ول ډاکټر صاحب نه ودا پوښتنه ده چې دماغ دغه مېده کې زه
خو دا موضوع مش په دې
غم او بیسوزیږي او تاسو پرمو.
اها صحیح، ډیر مننه. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو، په نورو ناروغیو خبرې نه کوو، هغه څه چې لاندې سره ارتباط لري پیغه شخې دی شو. نو مرجان خیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ کله چې لاندې مو تیار شو نو څنګه په څومره وخت کې یو ځل پخوي؟
معمولا که چېرته موږ په کلي کښې واوسېږو نو خو مېلمه ته خو نه بس موږ له بازار نه بازار به قدم رانه لري له بازار نه
خیر مېلمه خو هره ورځ دي په مجموع کښې وایاست چې یعنی یو کورنۍ په څومره وخت کښې لاندې پخوي؟
په یو اونۍ کښې یو ځل دوه ځلې حتمن دا دي.
که مثلا شیروان ډول باندې که مثلا هغه په اسلام مشکې ته یادونه د لاندې پلو وکړه، لاندې پلو هم په دې وروستیو کې اوس موږ پښتون میشتو کې ډېر رواج شوی دی. مخکې دغه رواج نه و، اوس لږ کې رواج شوی دی. ما مخکې هم یادونه وکړه په پنج سبزیجاتو کې موږ ښکاره وو، مثلا مخکې ما د ګلفي یادونه وکړه، مثلا د سابو یادونه مې وکړه، د کچالو په دې کې هم چې یو ټوټه
ولویږي ډېر ښه کېږي، خصوصا له سابو سره ډېر خوند کوي، سبزو سره. غزنیوال صاحب، تاسې هم وایاست، تاسې څومره وخت کې پخوئ؟
سروان صاحب محترم، لکه څنګه چې مرزان خیل صاحب وویل او ډاکټر صاحب ته یو سلام خاص وړاندې کوم، ډېره مننه ترېنه چې معلومات راکړه. دغه دیونۍ په لوورنۍ کې نو خامخا حتمن یو وار لاندې باید وي، او که میلمه راځي نو بیا خو هغه کې خو هغه مستثنا دی، باید لاندې خامخا پوه شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو څخه، ښاغلی شایسته خان غزنیوال، رحمت الله مرجان خیل او ډاکټر صاحب سید نصیر احمد څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دې ورستي شیبو کې د لاندې په اړه له غزنی څخه یو راپور هم لرو، او به ګورو چې هلته د لاندې څه ډول رواجونه دي، لاندې څنګه جوړیږي، دا راپور به سره واورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسه نه ساتل، خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو، بدای یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې، ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسيره دي، هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوې ده دوت، اوس هم دغه دوت هم د سره روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي، او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی، دود پاته ده چې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده، اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی یا موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، که مثلا یو داسې ډنګر پسه بي ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد نشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریځې، قورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا، دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خوړلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.